ستړي مشه اوریدونکو په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر ساسو کوربایم او وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې د دې ساعت په خبرونه کې د سر پر ریپورتونو کې اوري چې د افغانستان په پروان ولایت کې د یو ټانکر د چاودېدو له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغانستان وایي د غلام خان د لارې د پاکستان سره خپله سوداګري غځول غواړي. دا او نور رپورټونه وروسته درته نشر کوو. خدا شیبه ملیحه میرزاده تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سټکی د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو ټانکر په چاودنه کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي. امنیسټي انټرنیشنل وای په شام کې په سرکاري هسپتالونو کې د مریضانو سره ناروا سلوک کیږي او په ترکی کې د زلزلې درې ورځې وروسته د ژغورنې هڅې دوام لري. د خبرونو تفصیل د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو ټانکر چاودیدلو له امله خواوشا سلويخ کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د مشال ریډیو خبريال د ولایت امنیتي چارواکو د خولې وای د پیخه تیر شپه هغه وخت رامینځته شو کله چې د تیلو ټانکر د سړک غاړې خخ بم سره وجنګیدلو. د چارواکو په خبره په پیخه کې زخمی شوي کسان د چاریکار، بګرام او کابل هسپتالونو ته رسول شوي دي او د ځینو حال پکې د اندېښنې وړ ښودل کیږي. د پیخې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې خو د پروان ولایت د امنیه قمندانه چارواکي ویلي په وروستیو کې د مخالفینو لخوا داسې پیخې مخې ته راغلي چې د تیلو په ټانکرونو کې بمونه بندوي. پولیس وایي یو ناڅرګند وسلوال د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر چیف جسټس زخمی کړی کله چې نوموړی په یو پارټي ګرځېدلو. د پولیسو چارواکي ریاض عباسی وایي په غلام مصطفی مغل باندې دغه برید د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر سر ښار مظفر آباد کې شوی. عباسی ویلي جاجی او پوځي هسپتال ته ورسول شو او سی حالت سم دی. انتظامیه د برید کوونکي په لټه کې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پارلمان نور لسغړی بحال کړی دی چې وړاندې د آمدنی گوشواری په ټاکل شوی وخت جمع کولو کې پاتې راغلی و. دفاع وزیر چودھری احمد مختار، د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک، د اوبو او د برېښنا وزیر سید نوید قمر، د قدرتي زیرمو وزیر ډاکټر عاصم حسین او د بشري پرمختګ وزیر شیخ وکاس اکرم په هغه سوغړو کې شامل دي چې مخکې بحال شوی دي. اوس هم 212 غړي چې پکې د سېنات قومي او صوبایي اسمبلی غړي شامل دي غیر فعال دي. د قانون سره سم د مکننه هر صوبایي او قومي غړي ته پکار ده چې د 13 ستمبر پورې د هر کال خپل ملکیت تفصیل ورکړي. د امریکا صدر بارک اوباما وایي د لیبیا پخوانی واکمن معمر قذافي په خپل هیواد کې د جمهوریت راوستلو موقع له لاسه ورکړه چې وژنې په نړۍ کې ټولواکه مشرانو لپاره یو پیغام دی. اوباما د ان بی سی چینل په یو پروګرام ټونایټ شو کې کوربه جیلینو ته وویل چې قذافي په خپل هیواد کې یره طرحه راوستې وه او د سلویخ کال لپاره د ترهګري ملاتړ کړی و.
This is somebody who for 40 years has terrorized this country.
دی وای هغه د سلوي کال لپاره د یری تر هر لارې حکومت کو د تر هغې ملاتړ کوو. د عربي هوادونو د پاسون پر محل ور سره دا موکوه چې واک پریک دی او په پر امنه طریقه جمهوریت ته د انتقال لپاره لار هوار کړی. مونږ هغه ته کافی موکا ور کړی و خو هغه داسې نه کړ. ظاهري خبره ده د چا داسې انجام هیڅوک لیدل نه غواړي. هو زما په فکر دا په نړۍ کې ټولواک مشران لپاره یو پیغام دی چې خلک آزادی غواړي. د نوموړي دا خبرې له هغې وروسته مخې ته راغلي چې قذافي د وژل کېدلو 15 ورځې پس په یو خفیه صحرا کې ښخ شو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای په شام کې په سرکاري هسپتالونو کې په مریضانو تشدد کیږي. په لندن کې میشت ډله وای د شام حکومت د هسپتالونو نه د صدر بشار الاسد خلاف مزایچیانو د چکولو یو ځای جوړ کړي. په نننی رپورت کې د بشري حقوقو د غډله وای لږ تر لږه په 4 سرکاري هسپتالونو کې زخمی شوي کسانو باندې تشدد او ناروا سلوک شوی. د رپورت په خبره داسې ښکاري چې د شام انتظامیه په هسپتالونو کې امنیتي ځواکونو ته کلاو اختیار ورکړي او په ډیرو کیسونو کې بیا د هسپتال طبي کارکونکي هم په دې تشدد کې ککړ دي او اولس دا فکر کوي هسپتالونه نور محفوظ ځای نه دی پاتې. په ختیځ ترکیه کې د زورور زلزلې درې ورځې وروسته د ژغورنې هڅې روانې دي چې پکې لږ تر لږه 4,950 کسان مړه شوي دي. د نهې په ورځ د ژغورنې ډلې په ایرکیس ښار کې د یوه ودانۍ تر ملبې لاندې نه یوه وړه ماشومه ژوندۍ راویستلې ده چې 2 هفتې مخکې پیدا شوې وه. په سیمه کې باران شروع شوی چې داسې تمه کېږي واوره به زور شي. وړاندې چې د هیواد وزیر اعظم رجب طیب اردغان دا ویلي په یوازې به د دې ناورین په لړ کې کار وکړي. اوس یې د اسرائیل په ګډون دیشو هیوادونو ته خواست کړی چې د بیړنۍ مرستې سامان، خیمه او تیار کورونه دی ورته ورکړي. بلخوا د ختیز ترکیه په یو جیل کې رامیان سه شوې بلوا ختمه شوې ده. د وانخار په یو جیل کې قیدیانو له هغې وروسته د جیل کمرو ته اور ورته کړو او د ساتونکو سره جګړه شروع کړې وه. کله چې د زلزلې یوې قوي وروستي جھټکې نه پس داسې یره وه ګینی دغه جیل به ونړیږي. د کردانو پلوي او سارنوال ویلي داسې یوه معاهده شوې چې قیدیان نورو جیلونو ته ولېږدول شي. په تونس کې د نیمګړي رسمي نتیجو تر مخه منځلاري اسلامي ګوند النهضه په انتخاباتو کې کامیابۍ لپاره تیار ښکاري، خو بیا هم د اکثریت په بنیاد وټونه نه دي ترلاسه کړي. النهضه پارټي له اول نه په انتخاباتو کې د کامیابۍ دعوه کړې او مخالف ګوند پی ډی پی خپل ماته منلې. د هیواد انتخاباتي عمل د سارنې په مقصد ورغلي د اروپایي ټولنې د ډلې مشر مایکل ګیلر په تونس کې یوې خبري هوندې ته وویل: د وای د تونس خلکو د عربي هیوادونو پاسون نه د یوې لوی ګټې په اخیستلو په پاکه او شفافه لاره انتخاباتي عمل سرته ورسو. انه دا ژمنه کړې چې په هیواد کې به سیکولر جمهوریت راوستل شي. د اتوار په ورځ انتخابات د دې لپاره شوي چې یوه قانون ساز اسمبلی جوړه شي، کوم چې به د یو کال لپاره کینی سونوې آئین جوړ کړي. او د سعودي عرب شاه عبدالله بن د خپلې نوې جانشین اعلان وکړي. دا تمه یوه ورځ وروسته له هغې په داسې حال کې کیږي چې په نیویارک کې د سرطان د مرض نه مړ شوي ولی عهد سلطان د جنازې مراسم سرته ورسېدل. داسې ویل کیږي چې زیات امکان د کورنۍ او چارو وزیر شهزاده نیاف تسوک چې یو محافظه کار دی او د لوی ټولنیز او سیاسي بدلون خلاف دی. د خبرونو پای
ملیحه میرزاده و چې د دې سات خبرونه تاسو ته وړاندې کول. دا مشال لیډیو د چې هر ورځ تاسو ته پاره نه غنټي خبرونه کوي د سهار له نه هو د ماخام تر شپه. د دې خبرونه په مهمو ریپورټونو کې باور چې د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو په ټانکر کې چاودنه کې لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاوخته ده. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي هغه قانون جوړون کې قانون سازي کې برخه نشي اغسته چې د شتمنۍ معلومات دوی ته نه دي سپارلې. خو په دې اړه یو قانون جوړون کې وایي
تاسو د عوامو د بجلی لپاره منډې وې، د ګیس لپاره منډې وې، لاري کوڅو لپاره خدای شته چې هغه خپل ځان او خپل بچی د نهیر وي او دا خپل ګوشواره هم د نهیر وي.
بلوچستان نېشنل پارټي وای افغانان د ووټرانو په فیرس کې ځانونه راجستر کوي. خو د الیکشن کمشنر الیکشن کمیشن یو چارواکي بیا په دې اړه مشال لیډیو ته داسې وویل:
خالي موږ هغه خلکو کو کم پاکستانیانی او سل چا سره پاکستانی شناخت کړنی هغه موږ په دغه کې نسمو.
د دې ترڅنګ به واورئ چې اختر را روان دی، خو شمالي وزیرستان کې خلک وایي ساروی نه پیدا کیږي. که وختو یو شمېر نور رپورټونه به هم درته خبره کوو او پلوشه د میرمنو پروګرام هم د دې خبرونې برخه ده. په میډیم یو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په www.mashalradio.com باندې تاسو زمونږ غږ نیخ پنی غاوریدل شي. د افغانستان په پروان ولایت کې بیګا په یو چاودنه شوې ده چې لکبلې ویل کیږي چې سلويخ کسان یا مړه او یا هم ژوبل شوې دي. د مشال ریډیو ځای همکار احمد حنایش په دې اړه مونږ ته څه شی بوړان دي داسې معلومات راکړل.
تیر شپه شاوخوا اتنیم بجې د بګرام دواماره او د رباط ترمنس په سیمه کې د تیل یو ټانکر انفجار کړی دی چې په نتیجه کې مسؤول سرچینه وایي چې د دې پیښې په نتیجه نږدې د څلوېښت تنه کسان ته مرګ ژوبله اوښتی دي. نن سهار د پروان ولایت امنیتي چارواکو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو چې د ملي امنیت او د پولیسو په کې شامل وو زخمیان په شفاخانو کې د بګرام هوایي ډګر روغتون او د چاریکار روغتون او د کابل روغتونونو ته انتقال کړی دی چې یو شمېر زخمیانو حالت هم وخیم او د اندخنی ور ول شوی ده. د دې انفجار او د لمبو سزاولو په اړه په دې ټانکر کې د اعلی تشری په اړه نیتی چارواکو خاصتا د پروان ولایت د امنیه قمانداني د امنیت عمر جنرال فایز سید خیلی له مخکې دا وویل چې د دې وروستیو کې د مخالفینو افراد په تیل ټانکرونو کې ځینې چسپچي بمبونه بندوي او د دې پیښه هم همداسې دی. خو مګر تر اوسه د دې پیښه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. چارواکو وایي چې په ابتدا کې دا چې انفجار کړی د بم د بخش د دې تانکر یو ساحه کې سوراخ کړی ده، بیا چې خلکو د موټر نږدې شوی چې شوی چې تیل واخلي، بیا په همدې حالت چې خلکو وجو وړی وه په همدې حالت دا انفجار کړی ده چې تیل وسوځولی ده چې دا حادثه دومره بګته شوه.
احمد حنایشو چې د پروان نه مونږ ته معلومات راکول او تاسو واوریدل چې هلته یو ټانکر کې چودنه شوې ده، وروسته چې خلک ورغله او د دې ټانکر نه سسیدونکي تیل اغسته په دغه ټایم کې بله چودنه وشوله او په دې کې ویل کېږي چې څلوېښت کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د مشال ریډیو خبریالان د مختلفو سیمو نه تاسو ته معلومات درکوي. همالته افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انوارالحق هدي وایي چې ډېر زر به له پاکستان سره د خوست او میرانشاه ترمنځ د غلام خان د لارې په رسمي توګه د ترانزیت خبرې پیل کړي. ډاکټر انوارالحق هدي د سې شنبې نهه په ورځ په خوست کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، د مدني ټولنو استازو او دولتي چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې د غلام خان لاره د سپین بولدک او تورخم څخه نږدې او اقتصادي ده، او دوی غواړي چې له پاکستان سره د خبرو ترڅنګ هیواد دننه هم د دې لارې د عملي ترانزیت لپاره د خپل حکومت لاړخه هم د ترانزیت ټول اسانتیاوي برابرې کړي. په دې اړه پام وکړئ د نقیب الله متنوال رپورټ ته.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق هدي چې په ولسی جرګه کې د خوست یو شمېر وکیلان هم ورسره ملګري وو، خوست ته په یو سفر کې ویل چې دوی غواړي ډېر ژر د ترخم او سپین بلدک غوندې د غلام خان لار هم له پاکستان سره رسمي ترانزیت کړي. ډاکټر انور الحق هدي چې د سې شنبې نه په ماسپښین په خوست کې قومي مشرانو، دینی عالمانو، د مدني ټولنو استازو او دولتي چارواکو ته وینا کوله، وویل چې دوی به ډېر ژر د پاکستان سره خبرې وکړي او همدارنګه به دوی د ترانزیت لپاره د افغانستان دننه اسانتیا ای برابر کړی ترڅو ډالر رسمي ترانزیت شي.
چې کله ز کابل ته لاړ سم نو زه به خپل مامورینو ته دوی ته به دا وظیفه ورکوم چې فوري د پاکستان د حکومت سره دا موضوع مطرح کړي، او په کم وخت کې، یعنی په ظرف یو دوه میاشتو کې موږ وکولای شو دغه موضوع نهایي کړو. د دې لپاره چې د لارې نه صحیح استفاده وشي باید زموږ سرکونه، یعنی دغه بینالمللي لاره، دا لویه لاره اوس ډېره وړکۍ ده، دا باید چې دا لویه شي، او د حکومت نقش پکې ډېر مهم دی، د وزارت فایدمي نقش پکې مهم دی، او موږ به د هغوی سره هم په دې ارتباط باندې غږیږو. بهر علاوه دغه موافقتنامې چې موږ باید د پاکستان له حکومت سره کړو، هغه دا دی چې د بندروالي تاسیسات به موږ جوړو چې بندري خدمات خلکو ته صدا ارزي. هدف د نن ورځې د سفر نه مانده وو چې جایی ته انکو چې په کوم ځای کې موږ کولای شو دغه بندري تاسیسات چې د جوړ.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی وویل چې د ترانزیت ترڅنګ په خوست کې د صنعتي پارکونو یا انډستریال ایریا جوړول هم ډیر ضرور دی.
په خوست کې ډیر زیات پیاوړي تکړه تاجران شته، اگر چې یو تر تاجران زموږ په کابل او په دوبۍ کې مشتي، خو کدا ه لازم اسانتیا دلته ورته برابر سي. زه فکر کوم چې هم بز موږ د ملي تاجران دلته سرمایه گذاري وکړي، هم ډیر خلکو ته کار پیدا شي.
خو په خوست کې د سولې عالی شورا د ولایتي دفتر مشر او د ولسی جرګې په تیره دوره کې د خوست وکیل مولوی حنیف شاه ویل چې لاس کاله کېږي د دې لارې د ترانزیت خبرې کېږي خو عملي نشوي.
کومه وعده چې شوی دي زه تنن وخت لري په سولې کې سل پیسدا پرانه بلا یو خو سره اسرا د کابل او د خود د سرک واده شوی دا یولس کاله کېږي دا سرک جوړ نشو.
د سوداګرۍ وزیر انور الحق هدي ویل چې دوی کله وعده کوي چې د دې لارې د ترانزیت په مسله به جدي کار کوي، ځکه دا لار د نور په نسبت کراچۍ بندر ته ډېره لنډه او ګټوره ده. د یادونه ده چې له طالبانو وروسته د نوي حکومت پر راتګ ولسمشر حامد کرزي د خوست له خلکو سره څو ځله ژمنه کړې وه چې د غلام خان لار به رسمي ترانزیت کړي، خو تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي شوې. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال ریډیو ده.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د خپل شتمنیو د تفصیلاتو د نه جمع کولو په جرم کې د 213 شو پارلمان د غړو غړیتوب ځنډولې یا معطل کړي دي، او دوی دا کار کولونه منې کړي دي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي تر څو د پارلمان د غړو د خپل شتمنیو تفصیل دوی سره جمع کړي نه وي، دوی به په قانون سازي کې برخه نه شي اخیسته. خو بل پلو د پارلمان غړي وایي د مصروفیتونو لوجې تر دا کار پاتې شوی دی. د مشال همکار سراج زهیر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
متعلق شو دی غړو کې یو سل درې د قومي اسمبلی دیار لسنیټران اته 55 د پنجاب اسمبلی اته 20 د خیبر پختونخوا اسمبلی درش د سین اسمبلی او شپک د بلوچستان اسمبلی غړي شامل دي. د متعلق شو غړو په حق له دی الیکشن کمیشن وینا ده چې د دوی غړي ته به تر هغه متعلق وي تر سوچ دوی خپل ګوشواري نوي جمع کړي او دا غړي په سینټ قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی ته تللی شي خو له هلت به کاروایی یا قانون سازي کې برخه نشي اغسته. د الیکشن کمیشن د میډیا اسسټنټ ډایرکټر خورشید عالم پدې حق لا مشال ریډیو ته صدا سی اویل
چې کم لیجیسلیچر دی دا غو به د هر قسم لیجیسلیشن موږ لري ساتو او پدې باره کې موږ ټول سیکرټریانو ته د سېنات چیرمن ته او ټول ته لیټر لګري چې دا کسان به په اجلاس کې شرکت نشي کولای.
کله چې مشال ریډیو دی لړکی د معطل شوی سېنیټر مولانا ګلنسب خان نه پښتنه وکړه نو موري پدې حق لا اویل
ترتیب دا دی چې همیشه د پاره د سېنات د قومي اسمبلی ممبرانو ته لاجیسلیشن تا یا د کور پر ایڈریس باندې د ګوشواره فارم چې دی هغه ولېګل شي او بیا هغه وی پور کی او ډکی کی او بیا واپس چې دی نو هغه ته راولېږي. لیکن دا ځل داسې شوی دا چې ما ته په خپل باندې دا فارم تر اوسه نه ملو شو نظم دفتر ته راغله نو به هر حال اوس خو مونږ پور کړیم دی ان شاء الله تعالی چې نن به داخلم شي په دې چې دا فارم رسولو د دفتر کوم ذمہ داری دا هغه نه شبل.
د سېنیټر ګلنسب خان دا خبره چې دوی ته د الیکشن کمیشن لخوا د ګوشوارو فارمونه نه دی رالېږلې شوی. کله چې مشال ریډیو دا خبره د الیکشن کمیشن خورشید عالم په وړاندې کې خو دا نو هغه پری ویل
دا د 30 سپتمبر نه مخکې په اگست کې باقاعده په میډیا کې په ټي وي ریډیو خبرونو کې مور کړی او هغه تمام سیکرټری ته چیرمن سېنات ته هر یو ته لیټر لیږلی وي او باقي سرنګ فارمونه لیږلي دي. داسې زنګ د هر یو آفس کې دا فارمونه اویلیبل دي او هغه په میډیا کې بار بار ویلي دي چې دا فارمونه اویلیبل دي تاسو پوری جمع کړئ. هر چا ته پته ودا چونکی هر کال دا پریکټس کیږي نو دا انډرسټوډ دا چې دوی ته پته وي.
موتل کې شو کسانو کې د پاکستان پیپلز پارټي یو شمېر غړي هم شامل دي. کله چې دې لړکی مشال ریډیو د پیښور نه پیپلز پارټي قومي اسمبلی غړي نور علم خان نو پختل هغه د خپل مال او جیدات د ګوشواري جمع کولو په حق لا وویل.
دې موتل خو نه ما زکه چې ما جمع کا خپل ګوشوارا دا عوامو دومره کار وی کنه چې تاسو دا عوامو د بجلی لپاره منډې وي د ګیس لپاره منډې وي لاري کوسو لپاره بیا نور میټینګونه وی اسمبلی وی خو دې شته چې هغه خپل ځان او خپل بچی د نهیر وی او د خپل ګوشوارم د نهیر وی نو اوس چې ګوشوارم هم خپل جمع کا.
د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه چې دی غړو ته د مال او جیدات د ګوشوارو جمع کولو لپاره د روان کال 10 اکتوبر نیټه ورکړې شوې و کوم چې رستو تر 15 اکتوبر پورې وغځولې شو ولې دی غړو تر دغه تاریخ پورې خپل ګوشواري نوې جمع کړي. سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په پاکستان کې د اورګاډو ادارې د اورګاډو د انجنونو د کمیل کبل 115 مسافر او مال ګاډي بند کړې دي چې لوجې د مسافر ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. کارپوهان وایي په پاکستان کې د اورګاډو اداره په تاوان روانه ده نو ځکه حکومت په دغه اداره باندې پنګ نه مصرفوي. په پاکستان کې خلک د یو ځای نه بل ځای ته د تګ را تګ لپاره اکثره وخت د اورګاډو نه کار اخلي خو په دې وروستیو کې د دې محکمې نه د خلکو شکایتونه ډېر زیات شوي دي. په دې اړه اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل رپورٹ لري.
د ریلوی ډایریکټر آپریشن محمد سلیم د وینا تر مخه د محکمې د کمو انجنونو لکبلا یو سل 15 مسافر او مال ګاډي بند کړی دي. نوموړې په دې اړه زیاتوي
همې ګاډیاں سسپند کرنی پړتي هیں فار وانٹ اف لوکوموټیوز. لیکن جو
موږ د کمو انجنونو لکبلا ګاډي ودرولې دي خو دا وخت چې موږ د انجنونو نشټوالي لوجه کم ګاډي موتل کړی دي نو هغه یو سل 15 دي کومو کې چې د مسافر ریل ګاډي او مال ګاډي شامل دي. دا وخت د ریلوی محکمې سره نوی انجن کار کوي او اوس موږ ته د ریلوی حالاتو خکولو لپاره تقریبا د 15 ارب روپو ضرورت دی.
بلخوا د پاکستان د خزانه پخانی وزیر سرتاج عزیز وایي چې تیر کلونو کې د ریلوی محکمې خرچې د آمدن په نسبت زیاتې وې چې لوجه دا محکمه د بحران اړخ ته تلیدا.
دا یو تجارتي اداره ده نو پکار دي چې د دې چې کوم مال پکار دی نو انجنونه پکار دي هغه کې خپل سرپلس جنریټ کی هغه په وجه سره هغه بیا سیستم بخروانی خو دې چې په نقصان روانو نو دې لپاره دا ریټینونه بند شو آمدن نور کم شو. لږ کال مخکې دې کې دمره حالت خراب نه و بیا دې چې کوم انجنونه واغسته لغم خنو بیا دې کې غلاغان نن ډیر کې دې نو خلک چې دې زیات روډ ترانسپورټ یا ان ال سی ته یا دې ته واړل دي د دې ډیمانډ هم کم شو او پیسنجر ټرافیک کې خود مرګ ګټ نه لکه چې په ګډز ټرافیک کې د دې جو ګډز ټرافیک سرویس خراب وو نو هغه په وجه سره نو نقصان ډیر زیات دی او اوس دې حالت اور شه دل چې اوس د جنونو سلونه ټرینونه چې دې هغه بنشي وي دي.
سرتاج عزیز سیاتوی چې پاکستان جو جغرافیایی لحاظ سره یو لوی ملک دی او په دې ملک کې د تګ راتګ نورو ذریعو پسې د ریلوی ترانسپورت اهمیت لري.
پکار دا چې دا ریلوی مونږ سم ساتلې او سم دې کې یو بنیادی تبدیلی پکار ده او دا کې چې کوم سټاف او د لوکوموټیو ریشو دی هغه ډېر نیگیټیو دی. سرویس ډیلیوري نشته غلاګانې کېږي. حکومت خو دا دوی تور باندې هغه خپل افیشنسي ښه کوي سره سرپلس نو دی مارکیټ کې قرض هم اغستې شي. حالت ٹھیک نه او دې سره فائنانشیل وایبلټی نو سو قرض هم نه ورکوي ورنه دا چیزونه ټول کمرشلی امپورټ کې دیشي قرضې په ذریعہ.
یاد دی وی چې تیر سر ورځې وړاندې دولس مشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د ریلوی محکمې غونډې وروسته خزانه وزارت ریلوی محکمې ته یو ارب روپے فنڈ جاری کړی وو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاوکم یو لسو بجو،
حجره
په اته ویش منټه کم دو بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
تاسو د اونیزو پروګرامونو تفصیل وورید. پلوشه پروګرام به د دې خبرونه په روستیو 15 منټو کې اوریدل شي چې دا رپورت هم پکې شامل دی چې په پاکستان کې په داسې یو بل باندې باس روان دی چې لامل به خزي په زور د جادات نه په محرومولو او دنجونو په زور د واده کولو خلاف سزاګانې ورکړل کیږي. دا تاسو روسته اوریدل شي. خو اوس د بل رپورت. بلوس ملت پالی ګوند بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلوای په بلوچستان کې روان په خباتی فرستونو کې افغان کډوالو ځانونه رجستر کړي یا په دې هڅه کې بوختي چې ځانونه رجستر کړي. د ګون په وینا که د دې عمل مخنیوي ونه شو نو دوی به په راتلونکي کې سخت احتجاج وکړي. هلته پښتونپاله ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي پر افغان کډوالو لګیدلې تورونه ردوي. نیاز موساخیل په دې اړه د بلوچستان نه دا رپورټ رالېږلی.
بلوچستان نیشنل پارٹی منگل ڈلوائی په بلوچستان کې پلکاو افغان کډوال اوسیږي او دوی هڅه کوي چې پروان انتخابی فیرستو کې ځان رجسٹر کړي. د یاد شوی ګوند په وینا ګڼ شمیر کډوال په دې کې بریالي شوي هم دي. د بی این پی منگل یو مرکزی مشر عبدالمجید کاکړ په دغه اړه و مشال ته وویل
بلوچستان کی چکم غیر ملکی خلق دی، چاہے اگر افغان ماجد دی، چاہے اگر کد ایران سر آگلی دی، چاہے اگر کد بل پاس آگلی دی. مجھر وائی چدا دی پا اندراج نکی جی اگلی پتیر ماندی چی دلت مقامی کم دگا چی دی دا پاکلیت چی تبدیلی جی نو پا دی واجب باندی زمست آتی دی غندر نکی.
عبدالمجید کاکڑ زیاتوی په انتخابی فیرستو کی د بهرانی وګړو د رجسٹر کېدو توان با ځای اوسیدونکو ترلاسه کوي.
چاہے دہشتگردی پاوالا رواخے، چاہے د معیشت پاوالا رواخے، چاہے د انجینئرنگ، چاہے د نوکری، اس داخل گتا چینن، چاہے دا افغان مسجد یا ایرانی بلوچ مسجد، دا سبا سا فسید کی بدائی چاہ سا دگا کئی، او بیا بدائی اس کا پن معیشت باندی مثلا اندازہ کیجی، نو بدی وجہ باندی بلوچستان شد پاسی جدی چیدی غندہ نکل.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان اسمبلی په خوانی غړی عبدالرحیم زیارتوال د بی ان پی دریز نه منی. دی وایي
د افغانستان کډوال چې دی ډېره نادره په خپل کارډ ور جاری کړی دی او هغه کارډ کمپیوټرایز کارډ دی. د هغه کارډ ورډر هیڅوک هم په انتخابي فهرست کې د ځان اندراج نشي کولی. نو په دې توګه باندې نه د افغانستان کډوال اندراج روان دی او نه په دې معنا په خانه شماري کې د هغو برخه وه. دا د غسې وویلا جوړول دي دلته چې پخوانی بوګس غلطی ناروا مردم شماری د حکومتو په زور باندې بلوڅ کړی وي. د هغه د پټولو د پاره دا یو لوی وویلا دوی جوړ کړی و. دا وویلا یې کوله
د انتخابی فرستو د تیاری په پروسه کې شامل یو چارواکی خیر محمد وایي چې دوی د افغان کډوالو یا نورو بهرني وګړو اندراج نه کړی او نه د په وینا دا ممکن نه ده. ولې چې کډوال لزای اوسیدونکو لري په کمپو کې د کډوالو په هیڅ اوسیږي. خیر محمد زیاتوي
موږ لګیا یو کور پر کور باندې کوم مسران له غو سره مجلس کو او ورو اپشتنې زمې کو سیا کم شایز موږ په کار ډیټا خاص کر کومیش نخت کار نمبر پدای کی مطلب خالی موږ هغه خلکو کو سکم پاکستانیانی او سلچا سره پاکستانی شنخت کار نه هغه موږ په دغه کې نسملو.
یاد دی وی چې در روانو ټاکنو یا انتخاباتو لپاره په ټول ملک کې د انتخابی فیرستو د تیاری پروسه به د رواني اکتوبر میاشتې تر پای پورې دوام ولري. دا خبر هم د پام وړ ده چې د بی ان پی په شان نور بلوس ملتپالو ډلو په خوا هم پر افغان کډوالو تورونه لګولي چې دوی د پاکستانی اوسیدونکو په هیڅ ځان رجسٹر کړي یا په دې هڅه کې دي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي چې سزي موارد حکومت شي صد عوام شي نه له بل مسائل باندې
خبره سیده
خدای یقیني نه چې د نن کوم حالات او دی د حالات به سبا د پاره نه مي
او ما سرکل سوشل ورکی 2007 کې او د پیل حل زبې روزګار هم سکار مينشته او صبوري
دغه پروګرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
له پاکستانه د سترې محکمې هغه قاضي د دړکو له وجې بهر تتللی چا چې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورولې وه. اوس پوښتنه راولاړېږي چې آیا په پاکستان کې د جرمونو په ضد قانون، د پلټنو نظام او عدالتونه دومره پیاوړي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ مخه ونیسي؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب زموږ همکار مجید بابر په دې رپورټ کې راټول کړي.
د راپورونو تر مخه هغه جج چې د پنجاب د وجلې شوی گورنر سلمان تاثیر وجونکی ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورولې وه، د نامعلومو خلکو لخوا د مرګ د ګواښونو وروستو پاکستان پریښی دی. د جج پرویز علی شاه د پاکستان پریښودو او هغه ته د ګواښونو په اړه د ممتاز قادری په ضد د استغاثې وکیل سیف الملک یوې پاکستانی ورځپاڼې ډان ته ویلي دي چې د مرګ ګواښونو جج پرویز علی شاه مجبور کړو چې سره د خپلې مېرمنې او بچو سعودي عربستان ته لاړ. که هم د سلمان تاثیر وجونکی ممتاز قادری منلی دی چې هغه گورنر تاثیر وجلی دی او د پاکستان د قانون تر مخه عدالت هغه ته د مرګ سزا اورولې ده، خو د صوبې خیبر پښتونخوا وزیر قانون بیرستر ارشد عبدالله وایي چې ججانو ته د مرګ ګواښونه څه نوې خبره نه ده او زیاتوي
ججانو شروع کې چې کله مو لیکلو نو مطلب دا ده چې قسمه تاسو ته او خامخا وي ته دوم تلیفون به ورته راتو، خط به ورته راتو، نو دمکې ممکن خو هغوی له بیا مونږ د څه نم چونکې درسه چې که چا به خلاص سره بچي خو بیا به تل نه هغوی له دلته خو پېښور کې کور دی کوم د کور رهایش هلته مطلب دا چې دا اوس سکیور شو دغه مونږ مطلب دا خو خبره دا ده چې مونږ ټول قوم خو حالات جنګ کې لکه پرې کې خو هر سړي سره هر وخت هر څه کېدی شي لکه هر ځای کې پوسټ کېدی شي لکه هېڅ پته لګي نو دا قوم ټول مینه شو قوم به خلک هر سړی به ځان تکړه کوي او چې چا څه سبیوټي ډیوټي به خو برابر کړي په ایمانداري.
پښتنه دارا ولړیږي چې په پاکستان کې ولې هغه کسان چې اکثره په جرمونو کې ککړ وي او ځینې بیا د رسنو په وړاندې د خپلو جرمونو اعتراف هم کوي د سزا نه بچ کیږي. همدا پښتنه مې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د پخوانی مشر ملک نوید خان وړاندې کې خوده. نو هغه وایي
خلک شهادتونه نه ورکوي. دویمه خبره دا ده چې ټیکنیکل او ساينټیفیک اپروچ نشته. دریمه دا ده چې موږ کورس یو قانون کې مسلې دي، قانون کې ډېر زیاتې مسلې دي، کوشش کوي لکه دي خو دا وګوره دا ایجپت کې هم دا کیسه شوې وه. ایجپت په سپیشل کورس جوړ کو، ایویډنس ایکسچینج کو ورته او غي سزاګانې ورکول شروع کې شي کنټرول کو. دلته بدقسمتی سره دا شی نه کیږي لګیا دی او کله پوره تاسو ججان سینسیټایز نه وي او قانون د سیوی چې کم ججان چې دنو هغه هغه مطابق فیصله ورکوي.
خیبر پختونخوا د وزیر قانون ارشد عبدالله د وینا تر مخه تر دا مهال 28 مقدمه عدالتونو کې د ترهګرو په ضد پیل کړې وي، خو په دغو کې 26 کسان د ثبوتونو د نشټوالي په وجه عدالتونو خوشي کړي دي. په پیښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د عدالتي خبرونو خبريال وسیم احمد شاه وایي چې د سزاګانو نه ورکولو وجه د ثبوتونو نشټوالي دی.
سزاګانې خو کمې دي، سزاګانې ځکه کمې دي یو وجه قانون نه دی، دا غي بل وجه ده چې زموږ چې کم د تفتیش نظام دی هغه ماغه زړې زمانه باندې مونږ ته لیږو لګیا یو مونږ چې کم ساينسي طریقې په نورې دنیا کې دي لکه خاص کر دتا اوس هم چې دنیا کې ډي ان اي باندې زیات تر زور کیږي خو پاکستان کې د ډي ان اي تو ضروري دی چې تاسو یو ډي ان اي بانک چې کم کې راټول خلکو ډي ان اي سیمپلز موجود دي خو پاکستان کې هدا اس کې مسیر ستر صرف دولي باټې دی او پلاور کې او فیصل آباد کې.
هم په دې اړه د پېښور های کورټ وکیل شهاب خټک وایي چې د جرمونو په ضد د پاکستان یو جامع تګلار نشته.
هغه ته مسله دا ده چې کم خلک کم چې نیولې شوی دي تر اوسه پورې نو هغه اکثر د پاکستان جاسوسي کمیداری دي هغه د هغې پولیس نه د نورو اف سي نه د دې نه چې واخلي
ځان سره بودی د سو کالونو دا سکیږي بیا دا غي پتو نه لګی چې یاره دا سو کو سو نو دغه دا چې دلته چې کم خلک په د پولیس په تحویل کې دي دا حکومت سره منلې شوې دي چې دا دې سره دي نو دا هغه د مقدمو د چلولو دا رفتار چې کم دا هغه ډیر سلو ده او بل دا چې کدا رفتار تیز کړل هم شي نو دا خلکو ته د سزاګانو ورکولو څخه خاص ماته ډیر امکان نه ښکاري وجه دا ده چې د دې قانون مطابق چې کم پاغې باندې فرد جرم عائد کیږي یا کم د هغې خلاف الیګیش هغه وي الزام وي نو د هغې ثبوتونه بیا د دې سره په ډېرو کمو کیسونو کې موجود دي.
که چېرې عدالتونو ته د هغوی د قانوني فیصلو په وجه د ګواښونو لړۍ دوام وکړي نو آیا په دغه هیواد کې به عدالتونه په دې وتوانېږي چې د مجرمینو لپاره د قانون سره سمې سزاګانې واوروي؟
د مجید بابر رپورټ مو اوریده. په پښتونخوا کې لس نیمې بجې دی. ملیحه میرزاده تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو یو گاډي چاودیدلو لامل لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او 15 سلويخ شوبل دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر چیف جسټس په یو بریت کې زخمی شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پارلیمان په هغه غړو کې 19 بحال کړي دي چې مخکې خپل اساسي خودلو کې پاتې راغلي وو. د امریکا صدر بارک اوباما وایي قذافي په لیبیا کې د جمهوریت راوستلو یو چانس له لاسه ورکړی وو. امنیسټي انټرنیشنل وایي په شام کې په سرکاري هسپتالونو کې د مریضانو سره ناروا سلوک کیږي. په ترکیه کې د زلزلې درې ورځې وروسته د ژغورنې عملیات روان دي. بل لوري په ترکیه کې په یو جیل کې رامنځته شوې بلوا ختمه شوې. په تونس کې د انتخاباتو نتیجې ښکاره کوي. اسلامي ګوند النهدا کامیابی ته تیار ښکاري او د سعودي عرب پاچا بنن د خپل جانشین نوم په ډاګه کړي.
ملیحا میرزاده وا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنۍ ورځپاڼو نه وکړو. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په دې موضوعاتو باندې اداري خبرې کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن یو وار بیا پاکستان ته دړکی ورکول شروع کړي چې د حقانی ډلې خلاف دي عملیات تیز کړي. همدې ترڅنګ دا موضوع هم راخیستل شوی په ځینو ورځپاڼو کې چې لاهور کې د حکومت مخالفو ګوندونو جلسې او جلوسونه زیات کړي او په حکومت باندې الزامونه لګوي. د دې ترڅنګ په ځینو ورځپاڼو کې دا موضوع راخیستل شوی چې د اختر نه مخکې مخکې د نرخونو لوړوالی مخې ته راغلی. زموږ همکار سراج ظهیر پاکستاني ورځپاڼې لوستي او مهم ټکي تاسو سره شریکوي.
مقامی ورځپاڼو نن خپلو اداریو کې مختلفو موضوعاتو ته کتنه کړې ده. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې امریکایي وزیر خارجه هیلری کلنټن یو وار بیا پاکستان ته دړکا ورکړې ده. کچري پاکستان د حقانی نتورک په ضد کاروایی و نه کړه نو د سختو نتیجو سره به مخ شي. ادارې لیکي چې وړاندې هم دارنګ دړکې د امریکایي چارواکو لخوا پاکستان ته ورکړې شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې امریکا له خپل سوچ بدلولو سره د یو لوی عالمي قوت په سیر ورله خرویا خپلول هم پکار ده. ادارې لیکي چې امریکا مکنی حقائق په نظر کې وساتي او د دړکو په ځای دي د ښه نتیجو لپاره د مذاکراتو لار خپل کړي. اداریه اخري کې لیکي چې یو خوا د دړکو سلسله روانه ده او بل خوا امریکا د پاکستان سره خپل تعلقات ښه کول غواړي. ولې تر څو چې امریکا خپل رویه کې بدلون نوي راوسته نو تر هغه تعلقات نشي ښه کېدي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې لاهور کې د مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز پارټي لخوا جلسي جلوسونو، احتجاجونو، مظاهرو او ریلو کې سیاسي موسم ډیر ګرم دی او د دې په بل الزامونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی کیږي. اداري لیکي کې کچري د پاکستان د سیاست دا حال وی او سیاستدانان د ولسی کچالو هوارولو په ځای د خپل مفاداتو او سیاسي ګټو لپاره دارنګ حربي پکاروي. نو د دې لپاره به یو خو جمهوریت ته سخت زیان ورسي او بل په لوبا ولسی کچالو کې نور هم زیاتوالی وشي. اداري لیکي کې چې تر څو د سیاسي جلسو جلوسونو خبره ده نو دا د دوی سیاسي حق دی. خو هیڅکله د دې دا مطلب نه دی چې جمهوریت قدرونه دي پامال کړي. نو بای چې دا سیاسي ګوندونه په یو بل د تورونو غولو د لړۍ بند کړی ځکه چې د دین هیڅ چاته سفایدن تر لاسه کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې د پیښور ځلې حکومت او انتظامی په بیوسۍ لیکلې ده او وایي چې څنګه وړو کې اختر کې درزیانو د جامو ګنډلو خپل خپل نرخونه مقرر کړی وو. دغه شان حال په لوی اختر کې هم دی او د جامو د ګنډلو نرخ د کپڑے نه هم زیات دی. ادارې وایي چې که انتظامی د درزیانو په قابو کولو کې ناکامه ده نو د لوی خلکو خلاف به څه کاروایی وکړي او که دا د دوی د وسه بهر ده نو باید چې دا هم
د ترهګرو په ټولګي کې واچولې شي او د دوی پر ضد سکیورټی فورسز کاروایی وکړي. اداري اخیری کې وایي چې کا یو زلزلی انتظامی د درزیانو خلاف سخت ګامونه پورته کړه، دوی ته یې سخت سزاګانې او جرمانې ورکړې، نو آئنده به دوی په خپل ټیک وي او که د دوی پر ضد درزیان هړتال کوي نو بې شکه ودې کړي. د دوی د هړتال نه په عام تن اس اثر نه پریوزي.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې په یو مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ موجوده تعلقاتو ته کتنه شوې ده. بل پلو په فارن افیرز مجله کې د لیبیا د راتلونکي په اړه مایکل سیمپل په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په پرتله د لیبیا ولس د معمر قذافي د وژنې نه وروسته ځان لپاره یو ښه راتلونکی ټاکلی شي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا میرزاده نورو.
په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې لیکل شوی امریکا او پاکستانی ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کول چې په غرایزه سرحدي سیمه کې پټنځایونه لري. خو په مای کې په پاکستان کې اسامه بن لادن د وژلو وروسته د دغه همکاري سره سره د پاکستانی او امریکایي ځواکونو ترمنځ بنیادي خبرې اترې اغیزمنې شوې. د ورسپانې په خبره امریکا له پاکستانه غواړي چې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي چې د طالبانو سره تړاو لري. دغه ډله په کابل کې په وروستیو کې د شوي برید لپاره ذمهواره ګڼل کیږي. امریکایي چارواکي داسې باور لري چې د پاکستان حکومت یا خود د دې ډلې ملاتړ کوي او یا بیا لږ تر لږه ډلې ته اجازه ورکوي چې په پاکستان کې د بریدونه تنظیم کړي. واشنگتن پوسټ لیکي پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه کول غواړي او نه د خپل پوسټ شمیر له حد زیاتول غواړي چې له اول نه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف کاروایی کې بوخت دي. بلخوا په فارن افیرز کې لیکوال مایکل سیمپل د یو داسې کس په حیث چې په افغانستان کې یې دوه لسیزې تېرې کړې دي یوه لیکنه کې لیکي چې د اګست په میاشت کې د ترابلس ته زادېدلو وروسته دې ځای ته د تللو لپاره ډېر لیواله و او چې کله هاغلته لاړ نو د لیبیا خلکو ورته وویل چې څنګه د دوی هیواد د افغانستان په شان دی. د لیکوال په خبره که څه هم په جغرافیا، اولس، ژبه او نورو ډېرو برخو کې دواړه هیوادونه له یو بل نه جدا دي، خو بیا آیا د نیغ په نیغه تړاو لرلو پر اساس دا ویل کېدی شي چې یو شان تقدیر سره به دواړه مخامخ وي؟ لیکوال د دې پوښتنې په جواب کې لیکي د لیبیا ولس لپاره دا یوه رښتینې موقع ده چې د کابل په مقابله کې ځان لپاره یو جدا راتلونکی وټاکي. لیکوال په دې لړ کې د قذافي مرګ یوه مهمه خبره بولي او وړاندې لیکي دا غسم دستي مرګ نه پسته دې ډېر کم چانس جوړیږي چې انقلابي انتظامیه به د قذافي د پلویانو د یاغیتوب سره مخامخ شي او بیا هغه څوک چې دوی ته د سابوټاژ کولو دھڑکې ورکوي هغوی به هم وخت تېرېدلو سره په شا شي، ځکه چې مړه شوي په اسانه خلک دې ته نشي لمسولی چې ژوند دې له لاسه ورکړي. لیکوال لیکي د اوس لپاره کم از کم د یو مقصد لرلو په بنیاد بیلابیلې ډلې را یو ځای شوي چې په پر امن لاره دي دغه مقصد پوره شي او خپلې دلچسپیانې ترلاسه کړي. لیکوال لیکي کچېرې د لیبیا عبوري مشر مصطفی عبدالجلیل یو منځلاري اسلامي حکومت جوړولو کې کامیاب شو، څنګه چې ویلي د لیبیا د عبوري قومي شورا د پوز مشر د عبدالحکیم بلحاج ملګري د وسلې پر ځای په سیاسي پروسه کې په برخه اخیستلو باندې رضا کولو ته به لاره هواره شي.
ملیحا امیرزاده. د سوابۍ د زړوبۍ کلي یو ځوان همایون د دوبۍ په یو جیل کې په دې جرم سزا تیروي چې د هغه د لاسه د کمپنۍ یو بس اوړېدلې چې پکې 12 مزدوران مړه شوي وو. همایون خپله 1 کاله سزا تیره کړې ده خو اوس د دیت ورکولو لپاره پیسې نه لري نو لا هم په جیل کې دی. د مور په پېښور پریس کلب کې خبریالانو سره خبرې کړې. زموږ همکار خالد خان هلته ورغلی او دا رپورټ را لېږلی.
د سوابۍ د زړوبۍ کلی همان الرحمن د خپل غریب کورنۍ نیستي غوسولو لپاره 15 کال وړاندې دوبۍ ته لاړو او هلته په یو کمپنۍ کې د ډرایور په حیث نوکری ترلاسه کړه، خو قسمت دا غ ملګرتیا اونکړه او د مزدورانو ډک بس د یو حادثې ښکار شو په کوم کې چې هغه په خپل هم سخت زخمی شو او 12 مزدوران په حق ورسېده. د همایون مور د دغه پیښې په حق له مشال ریډیو ته صدا رنگ وایي.
اگر څنګه سوال لسم پاس کا ان دې رور ته وی تاسو په پاسپورتونه یې پیټو کې خېری زبه کې خېری بهر زما چې څنګه لړ لیسن یې اغسته دې انشورنس می هغه ماته وی می وای زما انشورنس ته وای زما لیسن شته زما خلص خسې لیسن ته وای خو د سبا اکسیډنټ او هغه د الله نه راغه دې پکې بچ دا خو د الله کار دې کو کوم سره شو ویلې.
د دوبه یو عدالت همایون وکاله کېد او لز زر درهم جرمانه کړو، خو بیا همایون د دغه فیصله خلاف اپیل وکړو او دغه زا درې کاله او زر درهم شو. خدای هیواد د قانون تر مخه همایون با د هر مړي په بدل کې 200000 روپے درهم دیت ورکول. او د همایون مور وای چې دوی د دومره غټو پیسو بندوبست نشي کولې، هغه سره دا غم دی چې هغه د خپل زړه ټوکړه په خپل جون اونوینی.
خبغان خبغان خو دې ولته زما د صحت زما ټول جن دغه ستریږي زه پدې تا ما می مړ شو ترې مړ شو بوله کې خپل سره مړ شو نو زه په انتظار کوم چې مالا په ما ګراشه زما دا وچه صحیح نه کوم هغه هم دا وای مور وای ک ته نه پدې کور کې نه سم یادې کړی ته نه راځو
دا هماین مور چې د خپل خپلوانو سره په خبر پریس کلب ته راغلی و او د خپل زوی د جون د پاره د پاکستان وزیر اعظم صدر او د دوبه شیخ نخواس کولو دوی سره دی یا مالی مرسته وکړي او یا دې د دې د زوی دغه سزا او دیت معاف کړي
وزیر اعظم نه ټول نه چا څه صدا کیږي ما سره دې امدادو کی نو دا د دې پیسې دې ورکی سن اسه دا خو دیو کی کنه دغه ګور او وکاله تیر کړل خو له سزا یې پورا کړه نو اخر دور له سزا نور ول سو ورګي
د همایون پنوم پکلی کی یو چنغاله هم پته مناسته ده او د همایون مور سره ک یو خو د خپل د زوی د جون غم دی نو بل خو د خپل پختو هم فکر کوي او وای چې د زوی مین نن هغه د خپل کور راوخ کله او د خپل زوی د جون لپاره انصاف غواړي
ځکه چې دلته ما پیغله جنې باندې وانه کړی دا کوئی دنوی ولا کړی دا تاسو څخه پته چې پختنو رواج دے جتنی بڑی رکور کی نکی او زر دیر دو مجبورین راوتی ما او دیر دغه تا صفات دا پختنو جس ما پاسه بدن سنگ خبری کی خود جس ما سما ټول تل واسطے جما سره دې مدد شي از ما دا بچی دې کشری
د همایون د کورنۍ د وینا تر مخه هغه سره د دوبی ډرایوینګ لایسنس او د ګاډي انشورنس هم او دغه مرګ د قانون مطابق په ناګهانی حادثه کې د مړو او ټپیانو معاوضه انشورنس کمپنی ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د اختر د قربانۍ ساروي په منډیو کې نه ترلاسه کیږي ځکه چې دا ساروي د پولیا خوا افغانستان ته سمګل کیږي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري.
په قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې خلک وایي چې د پولیټیکل ایجنټ پرمټ بندیز او په بنو کې دفاع 144 لګولو له وجې دوی ته د اختر د قربانۍ لپاره په منډیو کې غټ سروي نه ملاويږي او د بلیک اسمګلینګ په پټو لارو باندې دغه سروي کولاو روان دي چې له وجې دوی نشي کولی چې د قربانۍ لپاره غټ سروي واخلي. د شمالی وزیرستان ایجنسی اوسیدونکي شیروالی خان وایي چې د ایجنسی خپل میاشتنې 1500 غټه سروو کوټه چې د لایو سټاک نه ورکړل شوی دا هغه هم ناراضي خود ابلیک پلارو په آزاد سره روان دي.
باندې شم غویای وخصو په 1500 ریپي او 1500 ریپي میس په کریا بند ویر کړو ویلې چې اسو په میزه پر مټیا باندې ویلې چې میس په پاکستاني نه اپریډیا میس پر مټتا دي میس د مولګا پر مټتا غنم غاخو مدا سخت تکلیف په میس پر مټینا باندې او چې کین سمګلینګ دا غاتا دریم افغانستان ته په ولان کې بنوي چې په پښته سے ماتل دا
حضرت نور وایی چې د وزیرستان په مال منډیو کې سروي نشته او دوی نشي کولی چې د اختر د قربانۍ لپاره سروي واخلي. دوستر اب وایی چې د بنو نه په کچا لارو غټ سروي په کرایه کاشو راولي او کپل لارو کې ورته تاوان ورسی نو نقصان یې په سر وی.
چې ته زنا ور وکې په باندې شي په سپېژو وزر ریپي وي ته کړی کاشي تا ور کې بیا چې کړی کاشي تا ور کې کړی کاشي دلې دې تر ولي کا پلیارې و ګوټ شو کاډین شو کنا بیا پاپن دې خو یې دیا نشي په په خروټ باندې پرېز دینا په کاچا کې په دا غرې باندې ورو ولي.
په دې اړه مو د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو ترڅنګ د بنو کمشنر ډی پی او اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ او نورو متعلقه چارواکو سره په بیا بیا تماس ونیو خو هر یو خپل ځان په میټینګونو کې مصروف ګڼي او د ستونزې څخه ځان نه خبره ګڼي. لکه د نیم قبایلی سیمې فربنو تحصیلدار خپل ځان د دې څخه نه خبره ګڼي او وایي کلامو چې د بنو پولیس نه په دې اړه وپوښتل نو د پولیسو یو چارواکي د نام نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وایي
موږ نه جعفر کوم حدود شروع کیږي کنه نو زیات دی د دوه سړو کې چیک پوسټ کینګر پل لا سپینه تنګی ده چې وزیرستان ته د لارې کوم وځي کنه چوالیس په بندي په لګول ډی سی او صاحب کنه هغه چوالیس یو لګي هغه څو خلاف ورزي کوي نو 188 کې پولیس پرچه ورکوي کوم ځای ته افغانستان ته کوم سمګلینګ کې ده کنه اکچول پابندۍ کړی دي.
دا یادونه وړده چې 13 ورځ په میرانشاه او میرالی کې کسابانو هم لاریون کړی وو چې په منډیو کې ساروي نه ملاویږي ځکه یې کاروبار په ټپه ودرېدلې دی او په ضلع بنو کې هم د انجمن تاجران حقیقي لخوا په ډویژنل پریس کلب بنو کې یوه خبرې مشوري غونډه وشوه. دوی وویل چې د بنو پولیس په ضلع کې هم که څوک په منډۍ کې څاروي اخلي نو دوی ورنه په لارو کې په خپل حساب سره پیسې اخلي. دوی کمیشنر بنو ډی پی او او ډی سی او نه غوښتنه وکړه چې د غیر قانوني پیسې اخیستلو نوټس ترې واخلي، کنی دوی به بیا مجبوراً په احتجاجونو لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس هم د میرمنو د پاره ځانګړی پروګرام پلوشه چې زما همکاره فرخنده وزیر تاسو ته وړاندې کوي.
بهر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده.
داسې ولې بیا راګیره په دې اور ده؟ د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پوښتنې، هم لتانه هم لمانه، راته غوږ کېږده اګرانه.
پلوشه
اوریدونکو، په پلوشه کې مو فرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ټولو اول رازو د ریپورت ته. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ښځو پر ضد د ځینې روایاتو خلاف یو بل وړاندې کړل شوی دی چې له امله به د ښځو په زور واده، هغوی په جایداد کې د خپل حصې نه محرومه کول او یا یې د قرآن سره واده کولو خلاف به سزاګانې ورکول کیږي. دغه بل چې د مسلم لیگ کاف ګوند د قومي اسمبلی غړي دنیا عزیز په 11 اکتوبر وړاندې کړو، د نه وړاندې هم په 2008 او 2008 کلونو کې وړاندې کړل شوی و. د دې بل تر مخه به په هغه کس چې یوه ښځه په زور د جایداد نه محرومه کوي تر 10 کالو پورې او یا هم د عمر قید سزا ورکړل کیږي. دا شان د ویجنۍ د قرآن سره په دې خاطر واده کول چې دغه د جایداد نه محرومه کړل شي او د بل چا سره به واده نه کوي، د داسې کولو خلاف به یو تن ته تر 10 کالو پورې سزا ورکړل کیږي. او د دې ترڅنګ د ویجنۍ په زور واده کول او یا هم د دښمنۍ په هوارولو کې مخالف کورنۍ ته په ورکړه کې یو کس ته د 3 نه تر 10 کالو پورې سزا ورکړل کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه بل وړاندې کوونکي دنیا عزیز وایي د ښځو د حقوقو د خیال ساتلو په غرض یې دغه ګام پورته کړی او کوشش به کوي هغه زاړه روایت ختم کړي چې له امله یې د یوې جنۍ ټول ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شي. او زیاتوي،
عورتوں کے ساتھ جو یہ سلوک ہوتا ہے یہ اسلامی طور پہ بہت غلط ہے، کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ قرآن شریف میں واضح طور میں لکھا ہے کہ عورت کو
د خزو سره چې کم سلوک کیږي دا په اسلامی طور غلط دی. په قرآن شریف کې دا ښکاره راغلی چې د ښځو په جایداد کې صحیح حصه ده او دا زموږ د پیغمبر لاړخه هم حکم راغلی. اوس که داسې خبرې روانې او موږ پر سترګې پټې کړو او دا ووایو چې دا خو بس زموږ د خاندان مسلې دي، داسې رویه د اسلام خلاف ورسی ده.
د
پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمیدا مرزا دغه بل د های کورټ یوې پخوانی جج فخرالنسا کوکر ته لیږلې چې دا شان هغه د بل بیا کتنه وکړي. که څه هم په اسمبلی کې د ځینو برخو منظوري ورکړل شوې ده، په 11 اکتوبر په دغه بل دا بحث وشو چې ښځې د پلار یا خاوند په وراثت کې په زور د محرومه کولو خلاف د عمر قید سزا باید کمه کړل شي او په 11 اکتوبر په بحث کې دغه سزا تر 10 کلونو پورې وټاکل شوه چې په ځینو خبرو یې اوس هم د اسمبلی غړي خپل تحفظات لري چې په را روانه میاشت کې به یو ځل بیا دغه بل وړاندې کیږي. او دنیا عزیز تمه لري چې دغه بل د پاس کېدو وروسته به د ښځو په مشکلاتو کې یو څه کمی راشي. که څه هم په پاکستان کې ښځې د سختو ټولنیزو مسلو نه تیریږي. او د دغه بل د عملي کېدو په اړه دنیا عزیز مشال ریډیو ته وایي،
امپلیمنٹیشن کا کام ہوتا ہے وہ تو ہر اب صوبائی حکومت کے اوپر آتا ہے کہ وہ اپنے پولیس کو ٹرین کریں.
ددے قانون عملی کے دل بپا صوبائی حکومتوں راضی چاغوی خپل پولیس ٹرین کری او چکل خزی تاڑو تس شکایت راوڑی نو اغوی دے دا قانون مطابق درج کوی. ہو پٹولن کے تاسو دشپے بدلون نہ شہرا وستے ددے قانون بنیادی سوچ ہم دادے چ چرتا داسے رواجو نہ را روان دی چ دے اسلام خلاف ہم دی خو ریاست کلا پدا سے کول سزا نہ دکی خو دے او مونږ دا غواړو چې د سزا ټاکلو وروسته کم از کم د خلکو په زړونو کې دا یره وي چې کدوی داسې سکارو کړی نو سزا ورته کې دی شي.
خوف آ جائے گا کہ اگر ہم نے ایسے کوئی کام کیے تو ہمیں سزا ہو سکتی ہے.
پو پاکستان او افغانستان کے اکثر دپلار یا رون الخوا پو دشمنوں کے انجونے پو زور مخالف کورنئی تا ورکل کی گی چھ اکثر بیا دپلار پو کور ہم بند نکل شی او یا پو زور د کورنئی پو خوخا وعدہ کرل شی چھ ورستے ٹول جوان د مسلو نتھری گی. دا چھ پو پاکستان کے بعد دغه بل د منظوری سرا آیا د خزو خلاف د ټولنیزو مسلو او رواجونو مخنیوي وشي او کنا په اړه د مدني ټولنې غړي سمر من الله مشال ریډیو ته وویل.
دا چې اوس بالکل منظور شوه دی چې د دې خپل به بالکل فائدې خلکو کې لکوندې آگاهي راشي لکوندې په دې سوچ کې تبدیلی راشي چې ها حکومت هم دا ضروری ګڼي چې جبري ودونه چې کیږي یا نور چې داسې ظلم کیږي په زنانو باندې تو تش قوانین سره به فرق یا بدلون ناراضي کله پورې چې په دې باندې سم امپلیمنټیشن نه کیږي چې کله پورې به امپلیمنټیشن نه کیږي نو یو عام کسته به کله هم دا میسج نه ملاویږي چې دا شی چې کزه کوم نو د دې به ماته څه نه څه نقصان هم ملاو شي.
د پاکستان په سند صوبا او په جنوبی پنجاب کې اکثره کورنۍ چې نه غواړي خپلې خویندې او لوریانې واده کړي او یا ورته په جائیداد کې حصہ ورکړي نو ځکه یې د قرآن سره واده وکړي او هیڅوک هم دا سوچ نشي کولی چې دغې جینۍ سره واده وکړي او دا شان هغه ټول عمر هم د پلار په کور تیر کړي. اخوا بیا د پښتنو په سیمو کې جینۍ یا خو په سوره کې ورکل کیږي او یا په بدل کې. دا چې موجوده حکومت خوځو ته پرمختګ لپاره نور سکارونه کوي په اړه یې سینیټر فرحت عباس مشال ریډیو ته وایي.
خزل بیخی هغه کور کې بار نه وځي کنه کور نه بار نه پریدي اوس خو داسې ټایم راغلی دا چې خزو سره هر څه خزو سره چلیږي سړو سره خزې ضروري ده هر ځای کې سړوي نو سره خزې ضروري ده دوانو څنګه هغه یو چې یو دوه ستون دي خزو خو ډیر هغه مضبوط کردار کوي مضبوط کردار دی هر ځای کې نو زمونږ پارٹی دا کوشش دا چې موږ خزولا سے کار حوالے کو سیدا حکومت هغه کې دا کردار سم کردار وکړي.
کسا هم وخت په وخت پاکستان په پارلمان کې د خزو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازی کیږي خو اوس هم په دغه ټولنه کې انجونې او خزې داسې مسلې لري چې زیاتره ورته د دود دستور او یا هم د رواج نوم ورکل کیږي چې له امله یې یوه جنۍ د ټول عمر لپاره د نه ختمیدونکو مسلو سره مخامخ شي. په پېښور کې د باچا خان په نوم په جوړکل شوي د نجونو په تعلیمي ادارو کې د امن او عدم تشدد پیغام په خورولو کې په نصاب کې خصوصي سبقونه شامل کړل شوي دي چې په اړه یې د دغه تعلیمي نظام استادان وایي کوشش کوي پښتني نجونې هم د تاریخ نه خبر کړي او په روان وخت کې د امن په خورولو کې خپل رول ولوبوي. د فواد لیشانه تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا د سرخار پېښور په نوتیه سیمه کې جوړ باچا خان گرلز ماډل سکول کې د طالباتو د پاره د امن په موضوع خصوصي سبقونه شروع شوي دي. د سکول انتظامیه وایي چې تر دوه هفتو پورې به هر ورځ د پښتنو په کلتور کې د امن په اهمیت ماشومانو ته سبقونه ښودلی شي. د دې سبقونو د شروع کولو مقصد په سکول کې سبق ویونکي جنکو ته دا پوهه ورکول دي چې هر هغه کام کوم چې امن خوښوي ترقی کوي. د باچا خان گرلز ماډل سکول نوتی هډ ماسټر ازرا گل وایي چې په دې سکول کې سبق ویونکي طالب علمان به په ژوند کې ډېرې کامیاب وي.
دا خو چې دین دا زمونږ کوشش جاری دی ان شاء الله دا زمونږ دا چې کوم ماشومان دي د سوسایټي یو پر امن ممبرز جوړیږي او تاسو به وګورئ دا موږ خپل د ماشومانو مستقبل روښانه وینو.
د دې سکول جنکۍ د دې سبقونو نه سس د کوي. د دې پوښتنې په جواب کې د نهم جماعت یو طالب علم ماریا وایي
چې موږ دلته دای شل ته جګړې مکوي او ټول سره خپه اتفاق کې خیال کې اوسې لګنه ټیم د جګړو نه سن ملاوي کوم چې سونه اتفاق سونه دای کې دونه وستا سوخه چون خې په چې موږ دای کوم خپل کور کې د خپل رونو خويند سره داسې نه کولې د وجه موږ لمور پر باندې وجه خوشاله دي چې موږ درسره
یو بل طالب علم سحر وایي چې د دې په ذهن کې اول دا خبره وا چې جوړ پښتون کلتور کې ټوپک او بدلا د ټولو ناز ضروری شیزونه دي خو سه خیالات بدل شو.
چیستا خبرو شنو مونگ ترا مخ کے پشنت جرگی کی ناستن پکاری جرگی کی خبر لکه مسئلہ خلق کول پکاری ټوپک او ډز دې بری کې سمنا چې نن سبا سم جګړو شنو بس ټوپک او ډز او کا او بس یو بل اوله او دې کې مسئلہ کې ده نه او یاد لوریان یو بل تور کې بس بدلو کې ده دې کې امنه
داتم جمعه طالب علم عائشہ وای چې رور ولی سره ژوند تیرول سره معاشره ترقی کوي
دے سر یو بل کی مینا پیدا کی گئی اور خاندان یو بل سرا اتفاق خاندان یو بل سرا یوزی کی گئی اور جھگڑی نے کی گئی اور ہر سے کی اتفاق بھی
دا باچا خان ماڈل سکول انتظام خود باچا خان ٹرسٹ پلاس کے دے او دا شخصی یا پرائیویٹ سکول دے خود خیبر پختونخوا دا اطلاعات وزیر میاں افتخار حسین ویلی دی چې دا حکومت کوشش دے چې سرکاری سکولونو او کالجونو په کتابونو کې هم دا پختون ثقافت او امن په موضوع خصوصی سبقونه پیل کړي
او اوس هم د خالونو په اړه رازو دی رپورت تا شنا خالونه وهل که سهم او سی رواج هغه سه نه دی پاتې شوی څنګه چې وړاندې وو خو بیا هم په ځینو سیمو کې انجونې شین خال خوښوي خال دیوی انجلۍ د خایس په توګه هم نه یوازې شاعرانو استعمال کړي بلکې په سندرو ټپو کې هم شین خال د خایس د لانورې تشریح لپاره استعمال شوی دی د پښتنو په ټولنه کې خال زیاتره په زنا او تندی وهل کیږي خو ځینی په مخ او لاسونو هم لګوي په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد سره په خبرو کې یو ښځه چې په خپلې هم خالونه لګولې دي په مخ د خال جوړولو حال داسې بیانوي
خیز بم والا ویلو اوم خو ټا کا ول بی بم پیلا کی پا کی پیلا کی بم مز بی خلو اوم تو ری تبای لونی ول تو کی بم پکی واچا ول بی بم پکی ډکه یو وارو ول خستا خټه کی بم دکای ما کړلو بی خ پیلا ر راغه بم بی دو تکی خودو بی بم دوستنی جوړا کړلې هغه بم پټندی وال په مخ پم وال په زنا بم وال هغه بی پتریشو چې پتری به شو مخونه بم نه انزل ابا تینا خپری وا ته ولاندی بشنو خالونو
تاسو هم خال وهلې دې کنه
پته او پتندی میواله په مخ میواله په زنه میواله په شون دی امرا له والي
او دا خچ شي دې
خدا مالونه لیکری کنه وربشي چا وربشي تینا جوړی دې غنم تینا جوړی دې هغه لبا منګه خد وی
په خوا با جنو په ګړه د خال د وهلو لپاره تیاریاں کولی او ډیر په احتیاط سره به د خایست سیوا کولو او یا هم د خپل همزولو سره د سیالۍ کولو لپاره په دغه عمل کې برخه اخیسته چې کوشش به یې کولو خال غونډ شین او برابر ولګوي او اکثره به نجونو د خپل واده نه مخکې خالونه لګول چې دا شان په خپله ښکلا کې لا نور زیاتوالی راولي د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي مخکې به اکثره یوې مور خپل زوی ته هم خال لګولو او یا به یې هغه ماشوم ته په لاسونو او یا په مخ خال جوړولو چې یا به یو وو او یا به ډیر نیازبین وو په دې اړه یو ځل بیا د جلال آباد اوسیدونکي مشال ریډیو همکار باز محمد عابد توایی
الکان ولا بیوا نه با پات کی دل والا خالو لا بیوا لو کو گنا بیوا لو سوری کا والا والا بیوا لا چاول د سرو د سپینو رواجو دا زمن د بی بیان نو ټوټ کا وا هغه دو کا والا خانا نو کا والا چې د چا به خالو یل بیدا خان دی او یل بیدا زمن د بی بیان نو ټوټ کا دا
اوس هم په افغانستان پاکستان کې داسې سمشته چرته چې انجونې او ښځې د خالونو استعمال کوي او همدغه رنګ شاعران اوس هم په خپل شاعرۍ کې د ویجنۍ د خایس په بیانولو کې د خال ذکر کوي که د پښتنو په سیمو کې د خالونو استعمال کیږي، نو بیا په مغرب کې ځوانان د ټیټوز استعمال زیات کوي چې په مخ، لاسونو او یا په پښو یې مختلفې نښې جوړې کړې وي، او اکثره د دغه ټیټوز فیشن هم بدلیږي. ولې د پښتنو په ټولنه کې خال اوس هم هغسې د پخوا په رنګ وهل کیږي او هم هغه شان د ښایست وړ ګڼل کیږي. د دې اونۍ پلوشه هم دومره وه. اجازت غواړم، د خدای پامان.
دا مشال ریډیو دا.